السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبره کې دا ماسپخین درې بجې شوې دي زه انیس اجمل به در سره په دې روانه خپرونه کې هم په دې خپرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامره تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وي په دې ګړی کې به د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپوټونه واورئ مرکې هم شته تبصرې او شننې هم لرو انیس پروګرام د تاریخ بخنه غواړم د سولې په لور هم د خپرونې برخه ده خو لومړی د دې ساعت خبرونه د نجیب عامر نه وي
تمه ده چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په پاریس کې نن ملاقات وکړي عوامي نېشنل ګوند مشر وایي پاکستان دې د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام وکړي په سوریه کې د روسي بمباری لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړول د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی مشر کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د چاپیریال د بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم وګوري د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني نوموړي له مشال رادیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي د زیاته کړه
دغه مسلې نو دا دروازې بيخي نه بندوي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او میاشت ته نه دلته دا وي ما څه چې میاشت یو ګارنټي ده تاسو غواړو او هغه دا چې ته به او کوي دا وایي چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی
اسفنیار ولی خان پرون له کابل په خبر تستون شو د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخیلوال په پاکستان کې د افغانستان ته سفیر په توګه ټاکل شوې ده د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همدارس خبر ورکوي چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګومرل شوې ده په بیان کې همدارس راغلي چې میرویس نایا په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوې دي د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوی سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو حملو کې وژل شوي دي د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار کندهار کندوز فاریاب او غزنی ولایتونو په عملیاتو کې بوخت وو چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال مخالفین هم وژلي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو راپورونو ښودلي چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده راپورونه وایي د آسیا خصوصي تلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو د کابل د جنایي جرمونو د څېړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لړیو ته وویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی ښاغلی عبیدی وویل چې د دې پېښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي آسیا خصوصي تلویزیون په دې وروستیو کې په هرات بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړې وې راپور نوای په ایران کې هغه شپږ کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوی په دوی کې نه تنه ایرانیان او و نورې پاکستانیان دي ایرنا خبري اژانس او د مشال رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا خبر ورکوي چې دغه و وړ پاکستانیان په ایران کې میشتو له هغه ځای د سوریه جګړې ته تللی وو د دوی مړي د یک شنبه په ورځ په ایران کې خاورو ته وسپارل شول د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي غربي رسنۍ خبر ورکوي چې سناسه 2000 ایرانی سرتیري د سوریه د ځواکونو سره یو ځای د لبنان د حزب الله ډلې او د روسي د هوایي ځواکونو په ملاتړ د حل په شاوخوا کې په تازه عملیاتو کې برخه اخلي خو ایران تر دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي وو راپورونه وایي د سوریې په یو شمالي ښارګوټي کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ادارې د معلوماتو له مخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوې ده. د اریحا ټوډی په نوم د فیسبوک یوه پاڼه چې په یاد ښار کې د پیښو راپورونه ورکوي نن یې خبر ورکړی چې دا بمباري د روسیې د جیټ الوتکو لخوا ترسره شوې ده. د تلفاتو په اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار اداره وایي لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي، خو اریحا ټوډی به لیکلي چې په دغه بمباري کې 30 کسان وژل شوي او له 70 زیات ژوبل شوي دي. که د نومبر د 9 نیټې بمباري د روسي الوتکو لخوا ترسره شوي وي نو دا به په تیرو دوو میاشتو کې د مسکو لخوا د پیل شوې بمباري تر ټولو خونړۍ پیښه وي. په داسې حال کې چې د نړۍ د 750 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په اړه نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. سباندې 45,000 کسانو د آسټرالیا په سیډني ښار، زرګونو په لندن او زرګونو نورو په مادرید، برلین، نیویارک او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې او د نړۍ له مشرانو څخه د ځمکې د تودوخې په مخنیوي کې د اقداماتو غوښتنه وکړه. دا وو تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 60 پیسې، یو یورو په 1.43 روپۍ 45 پیسې او په 1.43 روپۍ 50 پیسې، یو ریال په 28 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 19 پیسې او په 1.10 روپۍ 45 پیسې، یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستاني روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 26 او 6 او په کوټه کې 21 او 2 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اوري افغان ولسمشر اشرف غنی به نن په پیرس کې د پاکستان له وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف نه یې ضمانت غوښته دی چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني.
خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دی تدین علاوه د بیری جمهوری خلی نشتا یعنی خپل خوره باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کوله وکم.
په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت شاوخوا 2 کاله پوره کیږي. دا چې په دې دومره موده کې موجوده حکومت څه وکړل یو تن وایي او د مومند ایجنسی د امبار سیمه خلک وای په سیمه کې سکولونه هم کم دی او استادان هم سمه ډیوټي نه کوي.
دلته نه د ډیټې سره سره پته نه لګیږي چېرته ورځ وختره چېرې ډیسټر کې خپلې دغه ولیکي اړتیاوې او بیا ورک شي ماشومان خو تباه برباد شو.
او د نور ریپورټونو تر سنگونیس پروګرام د سولې په لور مو لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته او بیا په کابل کې د ځینو بریدونو وروسته خرابې شوي دي. ولسمشر غنی چې یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللی، نن به هم داراز د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس ته وینا وکړي، بیا به اټلي لاغرست جرمنی او سویډن ته لاړ شي. احمد تکل پیری ریپورت لري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایې او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کیږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بندي دروازې خلاصې کړلې او اوس د دواړو هیوادونو پورې دا اړه لري چې وړاندې څنګه پر مخ ولاړ شي. اسفندیار ولی خان سره زموږ همکار ګلیاس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنې چې د کابل په سفر کې د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کومې خبرې وکړې او د سفر نه وړاندې وزیر اعظم سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې وي. نو اسفندیار ولی خان وایي
زما څونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبله میا نواز شریف له نو چاغله د ملاقات له لاړم. نو ما ورته چېرته دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب خو کې مونږ ته دا ځکه شو چې دی خو هم پښتون مري یا خو هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زما سره که دا دواړه جنګیزي مرا یو ځای کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تی شوې. اخر د دې خو څه خبره اتره خو کول غواړي نو وایي چې ما ورته چې ګوره د اعتماد فقدان دي د اعتماد بحالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي کمزور یې نشي بحالولی. تا سرتاجي صاحب ولیږي د ډېرې جب کوم د سرتاجي صاحب خو بیا د سرتاجي صاحب بس خبره نه ده. نو وایي چې که تاسو هغې کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم وایي چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چې هره دروازې مه بندوئ دروازې کوږه پرېږدئ وایي چې مونږ په ډېرې وسو وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني هغه چارخه چې مونږ راغو ما ورته له مرسته دا خبره وکړه او بیا په شریکه ورته درې واورې ده چې هرېږي بس چلې چې د مذاکراتو نه بغیر ترې د هغوی حل نشته. دغه مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ خو زموږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کړو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او میا صاحب ته مې دلته به ووایي ما ته چې میا صاحب یو ګارنټي به تا نه غواړو او هغه دا ده چې ته به وکونډي دا وایې چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم افغانستان یو خودمختار ریاست دی او ما ته دنده پیم چې خودمختار او جمهوري افغانستان او خودمختار او جمهوري پاکستان چې دی د دې نه علاوه د بیریجن بل حل نشته. نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لا پرسته
سندر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویلې چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې خو پورا دا څه چلې چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده. نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه چې موارد خلک یې یو بل لري کولی شي کنه او ما ورته وی چې زمين په مالې په پورتو کې جسوې مخ ما ورته چې اریتم ستې ترمنځ اوبسټیکل زونه نشته نو که دری ایرټنس تاسو صبر کوي دا پټایم دغه نه چا نو دینه به ماسک کوي دوشي او ما ورته چې خدای دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوید ما نو که دا روان جنم زمونږ نه اڅه لا ځای شو او پرې له پوری یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای دې کې زه غلطه ما خدای دې کې زه غلطه اوس بیا په دې علاقه کې شام دا
ونجره خلکو مشام یی شي. اسدر ولی خان صاحب دینه مخ کی هم د پښتونو چې کم قامی مشران دي دغه شان تګونه کړیو داغي س نتیجې کوم ګورو په دې هغه کې داسې غکاره نشوي استاد سه خیال ده چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه سه خبرو ته دیو سلا شبی هم دي خو راتلون کې تاسو سه ګوري چې دا سفر به سه په ګټه تمام شي کنه
ګورو چې مې داس چل دي چې زما خو دغه خپل خوره باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کولو کوم مونږ خپل هغه دوتي وا هغه موکرا دروازه کولو کړی اوس خدای دې کی چې بس ته نه اخر شونه تر کومه بیا تا لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلون کې ګوري چې را سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبره تر
جی ګوري جی خامه خامه پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نمشه دې امریکانا
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې نو اغه سره وسنګ تاسو
پر باخو ما خو تاسو ځاني چې موږ په خپل ځان د دا حق غوند د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دې او مشترا ودی کېنه موږ خپل فرصت ورکړو بین کېنول اوس مخکې دوا کوو او خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زموږ خیر غواړه ما
تاسو د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان مرکه اوریدله د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حقلا پارلماني کمیټه په بلوچستان کې د منصبي ترلاندې جوړیدونکو یو شمېر سړکونو فضائي جاج واغستو د منصبي په حقلا ورته بریفینګ هم ورکړل شو د یادونه وړ ده چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین ولسمشر پاکستان ته سفر پر مهال د شپږ سلویخت ارب ډالرو منصبي لاسلیک کړی چې په کې تر ټولو مهمه منصبه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري او تفصیل د احمد الله
په پارلماني کمیټه کې د مشاهد حسین سید نه علاوه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر باز محمد خان د خیبر ایجنسۍ نه د قامي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی میر حاصل بزنجو او نور یو شمېر د پارلمان غړي شامل وو د کمیټې یو غړي شاجی ګل افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې د اقتصادي راهداري په دې منصوبې په تیزۍ سره کار روان دی
در رپورٹ په حوالہ باندې پریزنٹیشن نمبر تارا کړی شو دی موږ لاړو روډ وزټ مو کړو تقریبا د نیکسټ ایئر اینډ پورې به د سورابا پورې دا روډ سره د ورسیږي او دنو ځایونو پورې 98% روډ کمپلیټ شوی دی ټول هغه خبره دا چې ویسټرن روډ په څه طریقه باندې روان دی چې ډیر سر به ان شاء الله تعالی د گوادر نه افغانستان ته او سنټرل ایشیا ته ایکسپورټ هم شروع شي او چې کم بلوچستان کې دننه کم مدنیاتي هغه هم د گوادر پورې نه ایکسپورټ کیږي
د ذکر دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د پاکستان سفر پر مهال د شپږ څلوېښت ارب ډالرو منصوبې لاسلیک کړی شوې چې پکې تر ټولو مهمه منصوبه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري وه خو د دې منصوبې په حق له عوامي نېشنل ګوند قامي وطن پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر نور ګوندونه دا دریز لري چې حکومت دې په منصوبه کې څه قسمه بدلون نه کوي او لومبه دې په غربي لارې کار سرته ورسوي په کمیټې کې شامل د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر باز محمد خان وای چې په غربي سړک لکه د شرقي سړک په شان کار نه کیږي
د پښتنو د بلوچستان کوم پریمان د وسترن روډ باندې مخکې کار شروع شي د ډی خان نه جوبه پورې او جو نه بیا کوټا نه بیا دا د 80 کیلومتر د وسترن روډ باندې د مول کوټ او ډی خان هم مخکې کار شروع سنگل روډ دی مو کوی چې نه دا د سنگل روډ نه دا د پرایټ هایپ کوم ډبل روډ دا د ورک شي نو موږ نیکسټ ویزټ باندې ډی خان جوب موږ هغه پورې
د یادونه دا چې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د روان کال په مئی میاشت کې په کوټه او په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې ټولګوندیزي غونډې هم کړې وې احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ری چارواکی وای چې نن به د شمالي وزیرستان د 1900 سیمو مشران را بلیو خپل سیمو ته به د سنیدو لپاره ورته فارمونه هدایت ورکول کیږي د اندراج نن وروسته به د شمالي وزیرستان د 1900 کلونه د بیکوره شوو خلکو مرحله وار ستنیدل پیل شي په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال، بانگیدور، گلاک خیل، شرخیل، نواب منډی، نان خیل، نارای کلی، سیرډوګ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د وپسۍ فارمونه حواله کولی شي. او د یادو سیمو مشران به بیا په روانو ورځو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیې په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسي مرحله وار شروع کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه یې بیرته واپسي شروع شوې، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ په نیخ.
مشال ریډیو تاسو د اسلام آباد په تاریخ کې په لومړي ځل کې دونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د ووټونو اچولو عمل روان دی. د دې مقصد لپاره د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او د ووټونو اچولو لړۍ سهار 2 بجې پیل شوې ده او ویل کېږي چې د ماښام تر 5 بجو پورې به جاري وي. تفصیل د ریاض مساخیل نه اورو.
اسلام آباد کې د بلدیتی انتخاباتو د پاره وټونو اچول کیږي. د وټونو عمل سهار 2 بجې پیل شوې دي او دا به بغیر د صدمینه تر ماخام 5:30 بجو جاری وي. د بلدیتی انتخاباتو لړکې اسلام آباد په کلیوالو او خارو سیمو ویشل شوې دي چې پکې ټولې 50 یونین کونسل جوړ کړې شوې دي، چرته چې شپږ لکه 6,500 نه زیات خلک خپل رایه استعمالوي. د تاریخ لومړي بلدیتی وټونو د پاره څه کم 3,500 امیدواران په میدان کې دي چې پکې به د 6,500 انتخاب کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم د انتخابی عمل تفصیلات څه داسې بیان کړ.
اسلام آباد کې ټوټل 50 یونین کونسل جوړ شوی دي. هر یونین کونسل نه به 14 کسان منتخب کیږي. په دغه 13 کسانو کې به یو چیرمین، یو وایس چیرمین، شپږ جنرل ممبر وي، دوه خواتین او یو چې دی نو هغه به د نوجوان، نان مسلم، اقلیت او د پیډنت ورکر، مزدور، کسان، سی پی.
د الیکشن کمیشن په وینا بلدیتی وټونو لپاره شپږ سوه او سلویخ پولنګ سټېشن جوړ کړی شوی دي چې پکې ځینې حساس ګرځول شوی دي. په دغه اړه راته بیا هم خورشید عالم وې.
3,46 بلډینګ دي چې پای کې د 44 پولنګ سټېشن قائم شوی دي. په دې کې 10 داسې بلډینګ دي چې هغه تم ټکر کې هغه سینسیټیو دي. هغه باندې موږ شپږ سوه نه زیات رینجرز تعینات کوو او دې تقریبا یو بټالین آرمی بهم کېږي. هغه هم د شپږ سوه جوړیږي. دا به په دغه حساس باندې او دوه به د کوک ریسپانس فورس په تور باندې یو چې کم دي کې حالات خراب دي بدن رسي. د دې علاوه پولیس چې دي نو هغه هم تقریبا 100 کسان به په دې کې ډیوټي کوي. نو هغه پر سر ضرورت کېږي نو دې کې نور هم اضافه کېږي.
د څه قسمه شکایتو او انتخابی عمل نگرانی لپاره الیکشن کمیشن یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. د یادونې ده چې اسلام آباد کې د کیدونکو بلدیاتی وټونو دوران په سرکاري دفترو کې چوټي نشته. البته سرکاري نوکران باید د معمول په ځای ماسپخین 2 بجې چوټي کوي او د هغې وروسته کولی شي خپل ووټ استعمال کړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ریاض مساخیل رپورټ تاسو ته. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د 11 مې تر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوي ائتلافي حکومت شاوخوا 2 کاله پوره کیږي. دا چې د موجوده حکومت په دې دومره موده کې څه وکړل او کومې نیمګړتیاوې لا هم په صوبه کې موجودې دي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دی. حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله مشال راډیو ته وویل:
مهم کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبلیغ راغلي ده، په پوره ملک راغلي ده.
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یوه بل ګوند عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی. د اصغر اڅکزی په خبره که حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی، نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته ناارامي راغلې.
موجوده حکومت یو داسې پروجکټ نه شي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دوه نیم کاله کې لیا موږ یو یونیورسټي جوړه کړل، لیا موږ کرن کالج جوړ کړلی، لیا موږ انټر کالج جوړ کړلی، لیا موږ ډګري کالج جوړ کړلی، لیا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلۍ د یوه بل غړي نصرالله زیري په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکې کښېښودې.
خبره کې د کوټې چمن دا لویه لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلاننګ اینډ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیرو، دا د کوټې چمن لار دوی جوړه کړه. دوی د دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقي ترجیح نه ده. دوی د پښتنو په ترقي کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی، دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته دا جوړ کړي، نن چې دی په تربت کې یونیورسټي پر رننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي، نن پر لولای کې یونیورسټي دا
د نصرالله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه، اوس که هره پیښه وسي د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوس هم کوم کرپشن چې دي هغه شروع دي، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کومې محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ ونه چې بیا در څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی، د هسپتالو حالت چې دي هغه ډېر خراب دي.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رایه راکولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څومره خوښوي. اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري. نوموړی د یو پلاوي په مشرۍ پاریس ته رسېدلی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي، امریکا نن په کابل کې اوسیدونکو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په دغه ښار کې د برید احتمال لیدل کېږي، نو احتیاط کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو حملو کې وژل شوي دي. دغه تلفات په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې مخې ته راغلي دي. راپور نوایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تېره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. پولیس وایي نوموړی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخیلوال، د بلجیم لپاره عمر سمت، د ناروی لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نوو سفیرانو په توګه ونومول. راپور نوایي په ایران کې هغه 14 کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوي. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 2 نورې پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوریې په یو شمالي خارګوټي کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې د معلوماتو له مخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوې ده. او ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سفې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې.
لنډ خبرینم د نجیب امیر نواری دل اوریدونکو اوس وخت د پاکستان کورنو رسپانو ته د کتنې او د رسپانو ته زمون همکار یاس موسی خیل کتنه کړې ده. ناراضي جوړ چې پاکستان ځنه رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپو کلکولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تېرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کېږي. اداریه اخره کې وایي چې د تېر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی کابل سفر وکړو او هغې کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره دې د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتو نه بغیر بله لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده، او داسې کې خیبر پختونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټي ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت تولیشی، او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د هغو یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو سره ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا اکسپرس ریبیون ورځپاڼې د جنوبي اشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر سخت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی و په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته نه دي ویلي چې کنې کوم بهرنی سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یوه لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دي او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکنه وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلادیش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسو ته پرون په منګوره کې د سیمې د مشرانو یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سواد تاریخي تعلیمي ادارې جان صاحب کالج ته ودانې د خوندي کولو او د یو کمی ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. د کالج د سواد پخانی والی میاګل عبدالحق جان صاحب جوړ کړی دی او د دې ودانې ته په زلزله کې د زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم د غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد ریاست خلکو سبق نه راولې، د سوابۍ خلکو به کولې، د چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکنډ به کولې، ګلګي ته پورې خلک راغلی دی. نو د دې سره د خلکو ډېر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپله د یم چېره په یو حل باندې چې دی د دې غورځول چې دی دا مناسب نه دی، بې انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدای شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنۍ داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غېږې ماشوم داسې خلک روزلي دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی. دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جان صاحب کالج خو زمونږ لپاره ډېر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه دا چې په تېره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی، نو مونږ نن په دې میټنګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
حکومتونو پاول باندې ووایه یا د سی ان ډبلیو پاول باندې ووایه، هغه خدا خواهش ده، کوشش ده چې داسې نمونه سو واقعیت وشي او هغه مونږ وران کړو په هغه کې هغه ته زیات تر سہولتونه ورته ملوي. بلې که په ځان مثال درکم چې ګورنمنټ حدود یا اسکول چې یو بهترین اسکول هغه چې نن جوړ شوی دی، نو د هغه تاریخ چې کوم دی هغه مسا شوی دی.
د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره را بللی شوی غونډې مقصد په اړه زی خبریال فضل خالق وایي
په دې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي یعنې د بچکولو دپاره چې سونه په هاي لیول په غټ لیول په وړکي لیول دي هغه په دې کې وټاکلې شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره به عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو ورته د مومند ایجنسی امبار سیمه خلک وای چې دای په سیمه کې د سکولونو شمیره ډیره کم ده او چې کم سکول نشته هم نو الته استادان ډیر کم راځي. دوی وای چې استادان هفته وار ډیوټي کوي، لکه یو هفته یو استاد راځي او بیا بل هفته بل استاد. د دغې سیمه خلک وای چې په سیمه کې ډیر ځوانان تعلیم یافته دي، نو باید هغې د استادانو په توګه برتی کړل شي او ته د روزګار موقع ورکړل شي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
د محمود ایجنسی د انبار تحصیل اوسیدونکي وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له د خپل معاش درېیمه برخه پیسې ورکوي او د سبق ښودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان پکې بیا هفته واري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد. محمد یار خان د سرو شانبار اوسیدونکي دی او هغه وایي چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغې ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نشي تللی.
دلته نه د ډیپټي سره څه پته نه لګېږي، چیرته ورځ کړه چې ډسټرکټ کې خپلې دغه ولي کې اړتیا نه او بیا ورک شي. دلته د علاقې څوک یو کس ته پیسې ته ومني وایي تاسو دومره څه کوئ، ماشومان خو تباه برباد شو، درې درې څلور څلور ساله وشو، مونږ هم څه نه دی یاد کړی، سبق خو پرېږده نو تعلیم.
ګلزاده نومي یو بل د دغه سیمې اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه وکړه.
سکولونه خو ډېر کمای دي، استادانو ته دې مالله بس هدایاتو دي چې ډیوټي سي طریقې څه کوي کنه. ما دا درخواست ده چې بس د خپل تنخوا دې په حلاله طریقه کوي.
له دې وروسته مې د محمود د نن د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
انبار چې کوم سیستماتي سره د اور سره بم د سسکو کیرا د انبار د یو پسمانده تحصیل له قاضي کې جوکیشن خورول د زمونږ ټول ځوابي دا د سازانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره دوی او که څو دې نه کړي نو هغه به به ولې چې به کرمیلیشن کیږي دا هغه هغه به بندي.
او یاد دې چې څو مو دا وړاندې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت چې بدې د ونیسې خبرونې د سولې په لور. د سولې په لور نننۍ خبرونه کې د عدم تشدد په موثریت او اغیز باندې خبرې شوې دي. دا خبرونه بشیر ګواخ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخ یم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم.
مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړ کې د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واوریدل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ایزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړ کې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لړ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دوه امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپکول غواړي او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هسې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، کله وی خو په دې رسټیو کې د نړۍ په ځینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او ځینو نورو لارو ډلې خپل هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سی فکر لرونکو خلک نه دی بریالي شوي. افغانستان کې لنون سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسی بې امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړ کې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکو مشر علی ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوګدی خو بدرنګ نه ده.
منگا خوچوں کے منگ شارٹ کٹ جو تو لنڈا لار منگا گئے اختیار او داسی نو پاری کے منگا لگ ڈیرے خبر پکے زنی اوشی زنی اونشی کافی خلق چکن دے چاہ منگ پر ٹوپک کو پاس رالو اڈا دوشو خلق کو یار رالا دے یار اگر ڈیر لگ سات تا پرے جی اگر کتا سو بو رہی کنا تشدد والا شے چکن میں کنا اگر کئی امنگا سمولے شو امنگ بانی خپل زور خپل ذابطہ جوڑو لے شو نو افغانستان کے جی سو شو دا سورا کال روس اکڑو او سور پسی دا نور جو اکڑو نو بس منگا خوبا سلامی شو بو جی بس بھائی تاسو را دائی چی سکا ہوئی ٹک تا تبا بل اوٹا کے تبا بل ہوئے تبا بل دا خدا را جی اگا دن نا جی دا مینی اکم شہر آو جی پا مینی خو تاسو ہو رہی مینی مانے جی دا ورم پوئی گی دا مینی پلاس او کنا دا زور کی مطبا تا دیر خان ہوا ما و دا بر تا دیر پاس ما و دا غب ہو کم خدا ما دن نا بزرک بستا آگا تاسر آگا نی
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو باندو کې خلک د یو بل سره د ځمکو ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخړډب کړی ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کیدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بېوسلي پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهرې او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دښمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیه حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد له لارې مبارزه سخته او ستړې کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډېره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریځ دا دی چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ هغومره ډېر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره یې چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بېلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو نا آرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنٹر فار اپلائیڈ ایکشن اینڈ نان وائلنس اسٹریٹجیز مشر سرجا پاپوویچ وائی چی دا عدم تشدد لارا خپلول او لدی لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي خو ګټه یې پایدار او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډېر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالی کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندی، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو، او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیاب وې. کله چې دې هر څه ته وګورې نو به وینې چې وسله والې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري؟
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ. جوڑ کا